اکتساب احوال قانون تعدیل طرح یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې ماده خپله مرحله نهایي کړي او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر په هیڅ صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خود الولس جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرح وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسي جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړي. لومړی سادات صاحب، ښه راغلی. ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه ورسره یو ځای وکړم. د ولسي جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسي جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویش د قانون په اړه باندې کومه فیصله کړې ده. بلاخره نن ولسي جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بلاخره تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسی جرګې اکثریت اعضا چې دغه پریکړه کړې ده، لبا د مرغه چې حقوقي خلاق یا د حقوقي معلوماتو خلاق قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنینی سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسی جرګه لومړی باید ولسی جرګه بیا مشرانو جرګې بلاخره هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راواقع شي، د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو اتاق د ملي شورا یو تقنینی سند تصویب کړي بلې رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسی جرګې او د مشتان جګې لوري. نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نور څه بیا توشیه ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بحث د یو تقنینی سند د خپل نهایی مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدلی، ځکه د خپل غنیهایي مسله پوره کړل. لکه څنګه چې په دریګونو محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې باندې کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسي جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلق خلا لري.
هغوی یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراتیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅو غواړي د اصلاحات په موخه باندې خپل یو طرحه وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ساسي جواب څه دی؟
لومړی خدا ده چې د اصلاحاتو لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کومه مسلې مخ ته راوړي، درسته خبره ده. اما کله چې بیا همدې جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې همدې ولسي جرګې بلاخره هغه تعدیل فکر اوستله ده او هغه تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چاره اوسته، دا اصلاح بلې ولسي جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته یا بلې ملي شورا راوسته. زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلې کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګه د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي، خپل نهایي مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به هر ولسي جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایقو پر اساس باندې د تعدیل طرحه را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید ښیي چې باید د یو دغه تقنینی سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید دا نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو یو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسي جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي، دې لپاره د تعدیل د طرحې یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ څه نشته چې دغه نوی تعدیل چې دی دا حذف شي؟
نور موارد تعدیل شوی نیم سی هغه کېدل شي تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوی دي او د تعدیل نهایي پړاو ته رسیدل دي لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې پریزي کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه د سبب بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بلا خرمات کی بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تیریدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه ماتیږي. هغه برخه چې تعدیل شوی نه وي هغه د پراختیا شته او هغه د هغه لپاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوی وي خپل هغه نهایی مرحله پوره کړی وسی دل پر ځای نشته پیندک. لکه مونږ چکور ده.
یو مسله استاد، دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د سبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راتسپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې 1,000,000 ذات کسانو د الکترونیکي تذکیرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان دی. اوس که چیرته دغه بحث اوږدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم، که چیرې دا له قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسائل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي، ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد نه استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم دوی د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بې له شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې له نیکه مرغه زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات مواردو کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې 1,000,000 سره پاس 1,000,000 تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه سو پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگانه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگانه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې رامخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره، د یو غیر قانوني اعمال لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته، هغه په افغانستان کې د یو ښې حکومتولۍ اساس کېښودل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري، هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زه لرم، دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به کوم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمه ایز هیوادونو کې سره مخالفت لري. او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغسې مرحله کې او د ګاونډیانو په خلبان یا د سیمه ایز هیوادونو په خلبان خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایلو ژورو ته سړی کې وځي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی. و فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
کله ولسي جرګې د آزاد خبره کوله، بده مرغه شي دوی د حقوقي نگانې موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوقو پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوقو پوهان په دې پوهېږي چې بالاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکي په د قانون په خلاف باندې. که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمتي او ژبني او نور مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي، یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاحکار چې وکولی شي دا مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې داسې یو پټه توګه باندې، یا داسې یو په داسې یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوي له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع څخه تیر شوي ماته ښکاري. نو هغه نه خو زه فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ د قانون ته رجوع کوو، وکیلان د قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شي کېدای شي هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا غسل وخکرن ناورین بحران د لبد مرغ د افغانستان د تجربې لپاره هڅه کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قانون باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبانه او کتلو ویشلو باندې بل اخر دا ولاړه ده. سې سیمایز هیوادونه گوندی هیوادونه تل هڅه کې ترڅو مو وبشي او د دې وش د افغانستان تفرقه پر اساس نه خپل ګټه رامنځته کړي. نو اوس ماته سرکاري د سیاسي رنگ داد چې د ولسی درګي یو شمیر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمیر معلومه اشخاص دي سم دي چې دا د ټول ولسی درګي حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخر نور خلکو ته افادار دی هغه غونډي هیوادونه دا سیاسي رنگ شو. دغه خبر ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس پتو ګمنګ نړیوال مری کله چې موږ پنړی په تاریخ کې پنړی کې موږ د افغان ملت پتو ګ مشوري ګنو بیا د ولسیږي دغه پردیپال وکیلان هیڅ څه کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه په هنتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل لاس اور کړ.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تاند څنګه خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډېر ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. هم دې بی احتیاطیو ډېر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډېر ځوانان به مولیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپل روغتیا ته پام نه کوي.
د هغه ټول ناخبري اثر تمبګی ده. ځینې کسان کېدای شي په دې پونس دماغ په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي. نو دی یا ناپوهي یا ډیر سرتمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور ته سیزه بنا مریضی کم یا بنا مزوروي، خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا را څملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډې په درد نخوري.